د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پایل خبرې مجلې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو په دې خبرونه کې. پاکستان وای افغان طالبان به وهڅوي چې د سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. د لشکرګاه یو څلور لارې د الیاس دای په یاد نومول شوې. په کابل کې یو ماشومه چې د زیږون پر مهال په دریو مرمیو لګېدلې وه د دریم ځل لپاره عملیات کیږي، او اروپایي ټولنه له ایران سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. نن سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د اوریا حمل یو دیرشمه ده چې د 1420 هجری قمری کال د روژې مبارکې له اتمې او د 2021 میلادي کال د اپریل له 21 سره برابر ده. د نن سهار خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغان حکومت وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د بېطرفۍ غوښتنه به په لویه جرګه کې وکړي. د ننګرهار والی په پېښور کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي، او اروپایي ټولنې له روسیې سره په لانجه کې د چک جمهوریت د ملاتړ ډاډ ورکړی. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بېطرفۍ د غوښتنې لپاره باید لویه جرګه راوبلل شي. ارګ په یو بیان کې وایي دا پریکړه تېره شپه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي هم بحث شوی دی. د ارګ د بیان له مخې د غونډې ګډونوالو ویلي چې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان او امریکا د اړیکو د پریکون په معنا نه، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د نوي څپرکی پیل بوي. د کابینې په غونډه کې همداراز د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو او څو اړخیزو قراردادونو او معاهدو د اجرایي او الزامي کېدو خبره هم یاده شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو وتل د می په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د سپتمبر تر 11 بشپړېږي. د ننګرهار والی وایي د طالبانو یو مهم پوځي قمندان په پېښور کې وژل شوی. ضیاءالحق امرخیل پرون ماښام په یو بیان کې ویلي چې د ننګرهار لپاره د طالبانو پر قمندان مولوي نیک محمد رهبر رهبرمل دوشنبه ناوخته د پېښور حاجي کمپ سیمه کې برید وشو. امرخیل دا هم ویلي چې د مولوي نیک محمد پر وژنې سربیره بریدګرو د هغه دوه ملګري چې یو یې د ښاري شبکې مسؤول عزیز الله مشهور په مصطفی و ټپیان کړي دي. په افغانستان کې ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې رهبرمل د ننګرهار لپاره د طالبانو پوځي قمندان وو، او عزیز الله هم چې په مصطفی مشهور په ننګرهار کې د دې ډلې د استخباراتو ښاري شبکې رهبری کوله. وسلوالو طالبانو تر دې دمه دا خبر نه رد کړی نه یې تایید کړی دی. معلومه نه ده چې پر دې طالبانو چا برید کړی او نه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته د غلیو صادرات بیا پیل شي. دا خبره د دې وزارت ویان فواد احمدي پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل د بودیجې د کمښت په خاطر د هوا له لارې صادرات نه کېدل.
په دستایګریه کې صورت گرفته
په دې برخه کې لښوې هڅه ورسته او ستمه ده چې د غالیو د سکتور لپاره د هوایی دهلیزونو لاري بیا پروازونه تنظیم شي. لاغې پرته موږ د لاجواردو، چابهار او همدارنګ د ازبکستان، ایران او پاکستان لاري هم اروپایي هیوادونو ته غالی استو.
احمدی وویل ډیر ژر به د سوداګرۍ وزارت لخوا د غالیو سکتور ته په سلو کې شپږ تشویقي سبسیډي هم ورکړل شي. له دې مخکې د غالیو صادرونکو ادعا کوله چې د هوا له لارې د صادراتو له بندېدو سره د غالیو په صادراتو کې 90% کمښت راغلی. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیک لانجه کې به د چک جمهوریت تر څنګ ودرېږي او پوره ملاتړ به یې وکړي. دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته پیل شوه چې ویې ویل د دې هیواد د وسلو په یوه ډیپو کې په بمي چاودنه کې د روسیې د هغو پوځي ایجنټانو لاس و چې په برتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ د مسمومولو په قضیه کې ښکېل و. د پراګ او مسکو ترمنځ د دې ډیپلوماتیکې لانجې په نتیجه کې روسیې په مسکو کې د چک د سفارت شلو کارکوونکو ته له دې هیواده د وتلو امر وکړ او له هغه مخکې د چک حکومت اتلس روس ډیپلوماتان په دې تور له دې هیواده وایستل چې ګنې د روسیې استخباراتي فعالان دي. دواړو هیوادونو پرون خپل ډیپلوماتان او د هغوی د کورنۍ غړي په دولتي الوتکو کې کورونو ته ستانه کړل. پرون د اپریل په 19مه د دې لانجې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له خبرو وروسته د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاند وویل اروپایي ټولنه په اروپا کې د روسیې د پرله پسې خطرناک او خصمانه چلند له کبله اندېښنه لري. اروپایي ټولنې ویلي یو نیم لک روس پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای پر ځای شوي دي. دا لومړی ځل دی چې روسیه له اوکراین سره پر پوله دومره ډیر سرتیري ځای پر ځای کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دوشنبه په یو کانفرانس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمیر د اندېښنې وړ دی او هره شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. روسیې داسې وخت له اوکراین سره پر پوله یو نیم لک سرتیري ځای پر ځای کړي چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراینی عسکرو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ په اوه کلنه جګړه کې له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي او د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی روغتون ته انتقال شوی دی. دا خبره د ناوالنی مدافع وکیل او د روسیې د زندانونو ادارې پرون اعلان کړه. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د زندان روغتون ته لیږدول شوی او وضعیت یې ښه دی. بیان زیاتوي چې د ناوالنی په خوښه هغه ته ویټامینونه ورکول کیږي. ناوالنی له 20 ورځو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي طالبان به وهڅوي چې د سولې په پروسه کې ښکېل پاتې شي. رویټرز خبري اژانس له ښاغلي قریشی سره د مرکې په حواله دا خبر ورکړی. قریشی ویلي چې که د سولې پروسه ټکنۍ پاتې وي نو ښایي تاوتریخوالی لا زیات او افغانستان د ده په وینا د یوې بلې کورنۍ جګړې خواته ولاړ شي. له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی ازادۍ راډیو ته ویلي ښه به وي چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري او د استانبول په کنفرانس کې ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
پاکستان چې پر طالبانو له اصلي نفوذ لرونکو هیوادونو بلل کیږي، تازه بیا د سولې پروسې لپاره د همکارۍ ډاډ ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ تل د لوجستیکي مسئلو په خاطر ممکنه وي، خو اوس چې د ده په خبره طالبانو د بهرنیو ځواکونو د ایستلو هدف تر ډیره ترلاسه کړی، ښه ده چې نرمښت ښکاره کړي. هغه له رویټرز اژانس سره په یو مرکه کې ویلي طالبان خپلې پرېکړې په خپله کوي، خو پاکستان څومره چې وس رسیږي هڅه به وکړي دا ډله قانع کړي چې د ملي ګټو په خاطر د افغان سولې په پروسه کې ښکېل پاتې شي. طالبان وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځنډ د بهرنیو ځواکونو وتل اعلان کړل، په یوه اعلامیه کې وویل تر څو چې بهرني ځواکونه نوي وتلي په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د نوي پریکړې په اساس له افغانستان د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل د مې په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر 11مې بشپړېږي. پاکستان داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د طالبانو د ښکېل ساتلو ژمنه کړې چې دا شنبه د اپریل 24مه په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیواله غونډه پلان شوې ده. تازه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په لږ تر لږه دوه وروستیو ویناو کې پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان د ورانولو او آبادولو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د راپورونو په اساس هڅې روانې دي چې طالبان په غونډو کې د نه ګډون له پریکړې راوګرځول شي او د استانبول په غونډه کې چې امریکا او ټولو ښکېلو هیوادونو د افغانستان لپاره حیاتي بللې دا ډله ګډون ته وهڅول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي محمد عمر داودزی ازادي راډیو ته وویل ښه ده چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري.
د طالبانو نه د افغانستان د خلکو هم دا هیله ده، د مختلف اقشارو او د دنیا هم ورنده هیله ده، د منطقي هم هیله ده چې دوی په دې کانفرنس کې اشتراک وکړي. دا فرصتونه دي چې که چیرې د دوی اشتراک پکې ونه شي بیا دا د لاسه ځي. امریکا هم طالبان سره جریان کې دی تشویقي چې اشتراک وکړي، د قطر دولت هم ورسره په جریان کې دی، او پاکستانیان ماته وویل چې دوی هم کوشش کوي او لګیا دي چې طالبان ته قناعت ورکړي چې دوی اشتراک وکړي.
ښاغلی داودزی دا احتمال هم رد نه کړ چې د ترکیې غونډه دې لک په ځنډ جوړه شي. طالبانو د ازادي راډیو دا پوښتنه بیا بې ځوابه پاتې کړه چې آیا د استانبول په غونډه کې به برخه اخلي که څنګه.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي طالبان به وهڅوي چې د سولې په پروسه کې ښکېل پاتې شي. همدا غوښتنه د افغانستان ولسي جرګې هم پرون په خپله غونډه کې وکړه. د ولسي جرګې یو شمېر غړو وویل د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتو له کبله اندېښمن دي. دوی په عمومي غونډه کې وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د کورنیو جګړو احتمال ډېروي. دوی همداراز د طالبانو پر وړاندې پر یووالي هم ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او په دې هیواد کې د کورنیو جګړو احتمال، دغه اندېښنې د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي ناسته کې مطرح شوې. د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل افغانستان په ناوړه وضعیت کې دی. د خلکو په یووالي ټینګار وکړ.
هیواد په ناوړه شرایطو کې دی. د خلکو د روحیت د کمزوري کولو لپاره د پټو او ښکاره منابعو څخه تبلیغات کیږي. سو قومونه سره بیل او دغه هیواد یو ځل بیا په نیابتي جګړو واړوي. هغه خبرې چې ملي یووالي ته زیان رسوي باید دغه ترې وشي.
که څه هم د حکومت مشرانو او ځینې سیاسيون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل نظام او امنیت ته خطر نه ګڼي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دغو ځواکونو وتلو په خلکو کې دا اندېښنې پیدا کړې چې په هیواد کې د کورنیو جګړو احتمال لرې خبره نه ده. بلقیس روشن وایي ځینې سیاسي څېرو سر له وسه د قدرت خودل پیل کړي دي.
خلک د جنگ سالارانو او طالبانو ترمنځ کورنیو جګړو اندېښمن کړي. خلک اندېښنې لري چې یا مو جنگ سالاران وژني او یا مو طالبان. حاکمان هم د نظامیانو او غیر نظامیانو د ژغورلو په فکر کې نه دي. دوی یو بل ته ښیي چې کوم هیواد یې تر شا ولاړ دی.
مخکې له دې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون ګڼو چارواکو ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو توان لري او نه پرېږدي چې هیواد یو ځل بیا په کورنیو جګړو کې ښکېل شي. د امریکا د وروستي تصمیم له مخې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د مای په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر یولسمې به پای ته ورسیږي. افغان او امریکای چارواکي په دې ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو لواتلو سره به افغانستان کورنیو جګړو ته لاړ نه شي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای د 1999 کال د لړم په 22مه نیټه په مرکز لشکرګه کې د یو مقناطیسي بم په چودنه کې وژل شو. د هلمند چارواکو د دای کار او هڅو ته د درناوي په خاطر په مرکز لشکرګه کې یو څلې جوړوي. د دې څلې د بنسټ ډبره پرون کې خودل شو. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د لشکرګه له خاروال اسمت الله سمدی سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دې څلې له جوړولو د سیمه ایزې ادارې هدف څه دی.
دا چې په هلمند کې ژورنالیستانو خورا زیاته قرباني ورکړې ده او د دې قربانۍ په نظر کې نیولو لپاره د هلمند ولایت کې تفهیم ونیسو تر څو د دایي صاحب لپاره د هغه د یاد لپاره یو څلورلارې جوړ کړي چې نن یې عملاً چارې د هلمند والي صاحب او شافنما د شاشالان موږ د هغه د جوړېدو لپاره کوشش وکړو.
دا ځای مو په څه نامه نومولی سمدی صاحب؟
دا یو څلورلارې ده چې کوم ځای کې دایي صاحب محترم شهید شوی دی. د دې د کور مخ سره نږدې یو عمومي جاده ده، د ولایت مقام ته تلونکې جاده ده. نو دغه جاده کې دغه څلورلارې موږ د شهید دایي صاحب په نوم نومولې ده او دغه څلې چې هم جوړېږي دا به د دایي صاحب په نوم وي.
پر خبریالانو د برید او په خاص ډول د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دای د برید لکبل پر امنیتی چارواکو زیات انتقادونه کیږي، هم خبریالان او هم عام خلک. د دای په قضیه کې هم پر چارواکو زیات انتقادونه وشول. سیمه ایز اداره د نورو خبریالانو د امنیت لپاره څه پام کې لري، څه یې کړي دي، او داسې کوم خاص پلان شته د دې لپاره چې د نورو خبریالانو امنیت خوندي وي؟
ډېره مننه. دا چې امنیتي برخه به د امنیتي چارواکو خپله جناب والي صاحب او اړوندې کمیټې مسؤلین چې د جوناسان د خوندیتوب کمیټه په غاړه وي، شاید داسې معلومات هم ونه لرم، خو بیا هم د هلمند محلي ادارې همیش د خبریالانو د ساتنې لپاره خپل هلې ځلې کړي دي، او په دوامدار ډول هغه د دوی د خوندیتوب کمیټه کې په جدي ډول سره امنیتي ځواکونو ته هم جدي سپارښتنې شوي دي تر څو د خبریال چې زموږ د ټولنې لپاره تر ټولو هغه معتبر سوي د ټولنې او دولت تر مابین کې اعتبار همیش کې امکړی دی. زموږ ټول اداره همیشه د دې د ساتنې او د دې د حفاظت لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنې کوي دي، او لا هم محلي اداره کوشش کوي تر څو د ژورنالیستانو لپاره په هر برخه کې لازم زمینه سازي وکړي او هغو لپاره د اسانتیا او د هغو د حفاظت لپاره کار او کوشش کوي.
مننه سمدی صاحب. یو وروستۍ پوښتنه کلنډ ځواب راکړي چې د دې څلی پر رغونه څومره لګښت راځي او څوک ورکوي؟
د دې څلی په جوړېدو باندې شاوخوا ولک افغانۍ مصرف راځي، چې دغه ولکه څخه دا چې په یاد څلی کې د ازادي رادیو لوګو هم ځای پر ځای شوی و، بیا د ژورنالستان د اتحادیې د رئیس په واسطه مؤسسې د مرکزي ادارې سره خبري وکړې چې څو ځوانکه 5000 افغانۍ به هغه ستاسې همکارانو سره کومک کوي. پاتې پیسې به د هلمند والي صاحب شخصي لګښت او شخص زما په شخصي لګښت او یو اندازه مور تجارت څخه ممکن د هغه فاړه واخلو، چې د دغه څلور سره بودیجو په مرسته چې ولکه افغانۍ کېږي دا څلی به 5 میاشتې په موده کې جوړیږي.
د لشکرګاه خاروال اسمت الله سمدی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند کړې ده.
نېشنل انټرست امریکایي خبرونې د جمهور رئیس بایدن لخوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پر نېټې بحث کړی دی او لیکلي دي په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلن حضور د امریکا درې جمهور رئیسان جارج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ له ننګونو سره مخ کړي وو. خو د خبرونې په وینا جو بایدن په تیرو 40 کلونو کې د امریکا د لومړني جمهور رئیس په توګه چې زوی یې په جنګ کې ماموریت ترسره کړی مسایلو ته له جلا لیدلوري ګوري. بایدن وروستیو کې اعلان کړی چې د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. خو د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې ټاکل شوی و امریکایي سرتیري د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه ووسي. نېشنل انټرست لیکي افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام له شک پرته چې یو ستراتیژیک بحث دی، خو د لیکوال له لیدلوري داسې ښکاري چې د 40 کلونو له تیرېدو وروسته د ترهګرۍ په اړه د امریکایانو په اندېښنه کې د پام وړ کموالی راغلی. وړاندې لولو، افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په پیل کې په 300 کې امریکایانو د دې پریکړې ملاتړ کاوه، خو په 2019 کال کې نږدې 40% امریکایانو په دې اړه هیڅ نظر نه درلود چې ای امریکا په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدلې او کنه. نېشنل انټرست یاتوي په 2001 کال کې د سپتمبر 12 نیټې له بریدونو یوه میاشت وروسته په 300 امریکایانو خپل هیواد کې د دا ډول پیښو د بیا پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې د هغه 10 موضوعاتو په لیست کې چې امریکایانو هغه ننګونکې مسلې بللې وي ترهګري په وروستي ځای کې وه. د نظر پوښتنو پر بنسټ امریکایان اوس له ترهګرۍ زیات د اقلیمي بدلونونو په خپل هیواد کې د جنایي جرمونو، بیکاری او نژادي تبعیض په مسلو اندېښنې لري. ګارډین برتانوي ورځپاڼې هم د روان میلادي کال تر سپتمبر پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع بحث کړی او د یو شمېر لوړپوړو متقاعدو نظامیانو نظرونه یې پرې پوښتلې دي. ګارډین افغانستان کې د پخواني پوځي اتشا سایمون ډیګنز له خولې وایي اړتیا ده چې د طالبانو د ځواک ته مهارولو لپاره له افغان دولت سره مرسته وشي. د نوموړې په وینا هغه مهم درس چې په افغانستان کې له 1990 څخه تر 1996 کلونو پورې له مودې اخیستل کېدای شي د دې هیواد له حکومت سره د مالي مرستو دوام دی، او دا چې د طالبانو د تمویل پراخه شبکه باید ویجاړه شي.
خغلی دیگن زیاتی آن که په افغانستان کې هیڅ بهرنی سرتیری ونه وسی هم ډیر کارونه شته چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره کولی شي. د نوموړي په وینا هغه قربانۍ چې په افغانستان کې ورکړل شوي باید ضایع نه شي. په وروستیو کې لوړ پوړو افغان چارواکو هم ویلي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو سرتیرو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرې کېدو په معنا نه دي. امریکا او ناټو هم ویلي چې له افغانستان سره به مرستې او همکارۍ ته ژمن پاتې شي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي. نه میاشتنۍ امنه د دریم ځل لپاره عملیات کیږي. امنه تیر کال له زیږون څو شېبې وروسته د کابل په دشت برچی کې پر یوه زیږنتون د وسلوال برید پر مهال په پښه درې ځایه په مرمۍ ولګېده. د دې ماشومې پلار وایي چې د خپلې لور د ښه کېدو لپاره یې اوس ډاکتران د دریم ځل لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي.
په ځان ټپي خود راتلونکي ژوند لپاره ورته خبرې زده کوي. امینې تیر کال د سور میاشتې په درویشتمه د برچي په سلبستریز روغتون کې د نړۍ ته سترګې وغړولې، خو ساعت وروسته پر همدې روغتون د بریدګرو د حملې په ترڅ کې یې په ډزو پښه ټپي شوه. په دې پیښه کې د امینې مور ووژل شوه. کیدای شي د امینې په ذهن کې له پیښې څه نه وي پاتې، خو په ټولنیزو رسنیو کې د امینې له وینو ډک انځورونه د ډېرو زړونو مات او له سترګو یې اوښکې تویې کړې. ان تر دې چې ځینې میندې د فرانسویانو طبي انسټیټیوټ ته لاړې تر څو دې ماشومې ته خپلې شیدې ورکړي. د امینې پلار رفیع الله شریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم له دې پیښې پوره یوولس میاشتې تیریږي، خو لا یې هم لور نه ده ښه شوې.
نږدې درې مرمۍ په پښه لګېدلې وې. سناسه یوه میاشت د فرانسویانو په روغتون کې بستر وه او میاشت وروسته یې له هغه ځای رخصت کړه. دوه میاشتې وروسته یو ځل بیا ورته پښه عملیات کړه. اوس یې هره یوه اونۍ وروسته فیزیوتراپۍ ته بیایم. د پښې غټه ګوته یې هېڅ نه لري او پښه یې لنډه شوې هم.
ښاغلی شریفي وایي لور ته یې نوم نه و غوره کړی، خو د فرانسویانو په روغتون کې په نوموړې امینه نوم ایښی و چې اوس پرې راضي دی. د امینې ډاکټر د نوموړي له اوسني روغتیايي حالت راضي دی، خو وایي چې لا یې هم د پښې د عصبي رشتو د عملیاتو پایله نه ده معلومه شوې. د برچي په سلبستریز روغتون باندې برید ګڼ شمېر نړیوالو کورنیو بنسټونو خواشیني وښوده. په دې پیښ کې وویشت کسه ووژل شول چې په وژل شویو کې د امینې د مور په ګډون پنځلس نورې میندې او دوه نوي زیږیدلي ماشومان هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ماشومان د جګړې اصلي قربانیان یادوي. د دې کمیسون ویان زبیح الله فرهنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي یوازې تیر میلادي کال 1515 شپېته ماشومان وژل شوي او شاوخوا 1445 نور ټپیان شوي دي.
د دې جګړې قیمت په افغانستان کې ماشومان، مېرمنې او په ټوله کې ملکي کسان پرې کوي. د جګړې ښکېلې خواوې نه دي توانېدلې چې د دغې زیانمنونکې جګړې اغېز راکم کړي. زموږ تمه دا ده چې د جګړې دواړه خواوې دې اوربند وکړي او د افغانستان د خلکو غوښتنو ته دې احترام وکړي.
په افغانستان کې ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم تیرونی د روان کال د لومړیو دریو میاشتو د ملکی تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ. په دې خپور شوی راپور کې د 2020 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله د ملکی تلفاتو کچه سږ کال 9% زیاته ښودل شوې. په دې راپور کې ویل شوی چې د روان 2020 کال د جنوري لومړۍ نیټې د مارچ میاشتې تر پایه 1530 ملکیان وژل شوي او 1210 نور ټپیان شوي دي. که څه هم په دې راپور کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه کره شمېر نه دی ښودل شوی، خو دومره ویل شوی چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله سږ کال د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 23% زیاتوالی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. له متحدو ایالاتونو پرته د ایران د اټومي تړون ښکېلو هیوادونو او اروپایي ټولنې د روانې میاشتې له پیله د اتریش په پلازمینه ویانا کې مذاکرات پیل کړي دي. د دې خبرو هدف دا دی چې ښکېلې خواوې په تړون کې ژمنو ته ستانه شي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ایران او امریکا ته په اشاره وایي په دواړو خواوو کې هوکړې ته د رسېدو لپاره ښه نیت موجود دی. بوریل ویلي له ایران سره د اتومي تړون د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ شوی دی.
تېره اونۍ د ایران د اتومي تړون پر سر خبرې له عمومي اتلا پسې متمرکزو مسلو ته ورسېدې، لکه بندیزونو لرې کول او په دواړو خواوو کې د اتومي پروګرام اجرایوي مسایل. د پرمختګ سرکشته او دا حقیقت چې امریکا بیا له تړون سره یو ځای کیږي او د تړون بشپړ ترسراوي ته ګرځي نړۍ لا خوندي کوي.
له ایران سره د نړۍ لوی اټومي قدرتونو په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د دې ترڅنګ چې له ایران بندیزونه لري کړل، د هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې له نړۍ سره هوکړه شوې مسلو ته په پابندۍ مسؤل وګرځاو. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې ایران یې په جدي سرغړونو تورناوه، له اټومي تړون ووت او په دغه هیواد تر ټولو سخت بندیزونه لګول. ایران هم په تړون کې لخپل ژمنو په تدریجي توګه تیر شو. له هغې ډلې د اټومي انرژي د نړیوال سازمان د سارونکو مخه ونیوله، د یورانیمو 60% بډاینه یې پیل کړه، د فلزي یورانیمو تولید یې پیل کړ او د یورانیمو د بډاین د سرعت د زیاتوالي لپاره پرمختللي سنټرفیوژونه په کار واچول. دې ټولو اقداماتو اروپایي ټولنه او له ایران سره د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي برېټانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیه اړ کړل چې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندې کولو لپاره هڅې ګړندې کړي. په همدې هدف دوی د رواني میاشتې له پایله د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شول او ایران یې هم خبرو ته ور وغوښت. د امریکا مرکچیان ځکه په دې غونډه کې نشته چې ایران له امریکایانو سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې امریکایي پلاوی په ویانا کې دې غونډې ته څیرمه په یو بل هوټل کې میشت دي او په استازیتوب یې اروپایي ټولنه لیږدیزه ډیپلوماسي کاروي. د روسیې د مرکچي پلاوی مشر میخایل اولیانوف بیا په خپل ټویټر احوال ورکړی چې د ایران د اټومي تړون پر سر دوه اونیو خبرو ته پکتو اوس دا مذاکرې د یوې مساویدې د ترتیب کچې ته رسیدلې. د ایران د مرکچي پلاوی مشر عباس عراقچی هم ویلي وروستۍ موافقه د جوړېدو په حال کې ده، خو د دې خبره مذاکرات به اسانه نه وي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله هرې قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبره تر یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. افغان حکومت وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ د غوښتنې لپاره باید لویه جرګه راوبلل شي. دا پریکړه تیره شپه د کابینې په غونډه کې شوې. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي چې د ننګرهار لپاره د طالبانو پر قمندان مولوي نیک محمد رهبر رهبرمل او د هغه پر دوو ملګرو پرون ناوخته د پېښور په حاجي کم سیمه کې برید شوی او وژل شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته د هیواد د غالیو صادرات پیل شي. اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیک لانجه کې به د چک جمهوریت تر څنګ ودرېږي او پوره ملاتړ به یې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو د وزیرانو له غونډې وروسته په دې اړه دا څرګندونې شوې دي. اروپایي ټولنه وایي 1.5 لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای پر ځای شوي دي. او د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی ناوالنی روغتون ته انتقال شوی دی. دا خبره د ناوالنی وکیل او د روسیې د زندانونو ادارې پرون اعلان کړه.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه ده؟
ما نوم ناجیه ده، د کابل ولایت څخه.
ښه ناجیه جانې، زه ګورم چې تاسو کلب ته راځئ. څومره وخت کیږي چې تاسو ورزش کوئ؟
ما تقریبا دوه کاله کیږي چې کلب ته راځم. نور ورزش دغه دوه کاله کیږي چې کوم. خو مې ډیر وزن زیات وو، اوس مې وزن کم کړی ده.
په خو دې څومره وزن
وو؟ په خو یو سل دېرش.
اوس څونه؟
اوس سلیما
سل کیلو. څنګه دا دی یوازې په ورزش باندې کم کړی ده که غذایي رژیم هم ورسره نیسي؟
نه، غذایي رژیم هم نیولی ده، خو چې غذایي رژیم په څنګ کې ورزش ونه کړي کوم فایده ونه لري. ورزش څنګ کې چې رژیم ونه نیسي فایده نه لري، باید دواړه یو ځای کینو.
څنګه دې هوډ وکړ چې راشي وزن کم کړي؟ څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟ ځکه چې ډیر کلونه دې وزن زیات وو.
کلونه وزن زیات وو، خو داسې هغه امکانات نه وو. کله چې خبره شوم چې دلته یو کلب خلاص شوی ده، بیا راغلم ورزش مې چې وکړو، بیا مې دوا بیخي وانه خستم. خو به ارامیاش چې ډاکټر ته دم دوا مخسته اوس دوا نه خلم صرف ورزش کوم.
مثلا د څه شي دوا باید ډیر اخیستله؟
د وینې غوړ، د جګ فشار، د ډوکو د درد. کله چې وزن دومره کم شته ټول مشکل بل شي.
څه فکر کوي چې ته به وکولای شي ټول عمر ورزش وکړي کنه ایو موده یې کوي به پرېږدې؟
نه نه، قضایي خو نه ده فکر واستله، خو کله ورش رخصتي وي ټول خلک باندې کورو کې ویني کېږي نو ورزش ته ادامه ورکوم چې تر څو کله خلاص وي.
څنګه پروژې کې ورزش کوي؟
او روزا کې ورزش کوم، روزا مې ده ورزش کوم خو نور ورځ نه لکم کوم.
ښه، څنګه تګ کېږي؟ نه
تګ کېږي، ما خو خدا اوس خدا ګرمي نشته ډیره.
اها ډیر ښه. او څنګه د کلب ماحول درته څنګه ده؟ په زړه پورې ده، زړه راښکونکی ده. څنګه
کلب ماحول چې دی صرف ورزش نه، انسان په روحي باندې روحیت باندې ډیر تاثیر لري، ډیر فایده لري. انسان ډیر خوشحال وي چې کلب ته راشي، دلته په خپل ملګري ګورو ورزش هم کوو. نور ډیر ښه وي موږ لپاره، هر حالت کې خدای کلب
له پخوا ام سی چاقوی له پیغلطوبه کنه؟
نه نه، د پیغلطوب نه نه، ما د سه دوه درې مشمون مچ پیدا شو یغه نه بعد ما د سوازه نه خسته واخسته مې قصه کینه ما پریزم نه کوار شي مخړو نو اوس ورزش کوم. دا ورزش سره بخم وزن کم شو، ډیره خایمه، ډیر وجود کې تغیرات وینم.
ها ډیره مننه
تاسو نه مننه.
تا